پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. د ازادي راډیو دا غرمنی خبری خبرونه زه رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په عربي اماراتو کې جوړیدونکې څلور اړخیزه غونډه د افغانستان د سولې له هڅو سره ډیره مرسته کولی شي. په پاکستان کې سبا د ملي او ایالتي اسمبلیو لپاره عام انتخابات ترسره کیږي. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات په همدې خپرونه کې اوري. خو په سر کې له صفی الله ستانگزي څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی: نن د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د امریکا، سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو د ملي امنیت له سلاکارانو سره خبرې کوي. د زابل ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د وسله والو مخالفینو هغه بریدي شنډ کړی چې غوښتل یې د اټغر ولسوالي سقوط کړي. او د یونان د پلازمینې اتن په ختیځ کې په یو ځنګله کې د اور له امله د وژل شویو کسانو شمیر 500 ته رسیدلی دی. پوره خبرونه: نن د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د امریکا، سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو د ملي امنیت له سلاکارانو سره خبرې کوي. د دوی دا څلور اړخیزه غونډه د متحده عربي اماراتو په کوربتوب په ابوظبي کې کیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند قادر شاه نن ازادي راډیو ته وویل چې دا ناسته به د افغان سولې له هڅو سره ډیره مرسته وکړي.
د افغانستان د سولې پروسې څخه لکه چې نړیواله اجماع او منطقوي اجماع جوړه شوې او مخ پر جوړېدو ده، دا به یو بل ګام وي او دا به واضح پرمختګونه رامنځته کړي.
قادر شاه ویل د نننۍ ناستې پر مهال به د افغانستان، امریکا، سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو ترمنځ د عمل یو پلان هم جوړ شي چې تمرکز به د افغان سولې په هڅو او د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزې وي. نور جزئیات وروسته هم اوریدلی شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له افغان چارواکو غوښتنه وکړه چې د راتلونکو انتخاباتو د چمتووالي چارې چټکې کړي. دغه سازمان د باوري انتخاباتو لپاره د خوندي چاپیریال د برابرولو پر اهمیت ټینګار کړی دی. امنیت شورا پرون دوشنبه په یوه اعلامیه کې چې د دې شورا 15 غړیو تایید کړي ویلي، د مهمو مسایلو په برخه کې چټک اقدام ته اړتیا ده. په اعلامیه کې د انتخاباتو او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیونو د خالي بستونو د ډکولو لپاره د کاندیدانو د تایید غوښتنه هم شوې ده. په پام کې ده چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د تلې یا میزان پرته ویشتمه وشي. د امنیت شورا په اعلامیه کې د کاندیدانو د نهایي لیست د خپرېدو غوښتنه شوې ده. امنیت شورا اخوا په همدې بیان کې هغه تروریستي او مخالفي ډلې چې غواړي د افغانستان انتخابات ګډوډ کړي غندلې دي. د زابل ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د وسلوالو مخالفینو هغه بریدي شنډ کړی چې غوښتل یې د اټغر ولسوالي سقوط کړي. د زابل د والي ویاند ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل ګڼ شمېر وسلوالو مخالفینو د خبره د پاکستانی پوځیانو او استخباراتي کسانو په مرسته غوښتل اټغر ولسوالي سقوط کړي چې د افغان پوځیانو له مقاومت سره مخ شول.
د دوی اتیش نه پر اپدی بریټ کې وژل شول چې د کی پاکستانی فوجان هم شامل دي او همدارنګه دریش نه پر نور د دوی ټپیان شول. خو بدبختانه په 13 شپې جګړه کې پټغر ولسوالۍ کې د منګه څلور نفر شهیدان شو او همدارنګه و نه پر نور مو ټپیان شو.
د ګل اسلام سیال په خبره پر اټغر ولسوالۍ سربیر افغان پوځیانو په ارغنداب ولسوالۍ کې هم له طالبانو سره جنگ کړی چې 12 کسان یې وروژلي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه تبصره نه ده کړې. ورزو د نړۍ خبرونو ته: د یونان د پلازمینې اتن په ختیځ کې په یو ځنګله کې د اور له امله د وژل شویو کسانو شمیر 500 ته رسیدلی دی. سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د 6 کسانو مړی یې تازه پیدا کړي دي. تر دې مخکې د 24 کسانو مړینه تایید شوې وه. اور وژونکو ویلي چې څه باندې 100 کسان په دې اور کې ټپیان شوي چې د ځینو وضعیت نازک دی او کېدای شي د مړو شمیر زیات شي. پلازمینې اتن ته نږدې د مرګونه اور په یوه لسیزه کې سابقه نه لري. د سانتیګراد په کچه 40 درجې توده هوا او شمال د اور هغه لمبې لا پراخې کړي چې د سختې ګرمۍ له کبله په ځنګلونو کې پیل شوی. اتن ته نږدې په دې ځنګلي سیمه کې ګڼو خلکو د اوړي رخصتۍ تېرولې. روسیه پیشنهاد کړی چې په سوریه کې د ایران په لوا ځواکونه د اسرائیل د پولې په 100 کیلومترۍ کې پاتې وي. د رسنیو د راپورونو له مخې موسکو، واشنگتن او تل ابیب سره د اسرائیل د امن د تضمین لپاره دی وی موافقه په اساس په سیمه کې د دغه ځواکونو د پاتې کېدو غوښتنه کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف په مشرۍ دغه هیواد یو هیئت دا پیشنهاد د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په پرونی کتنه کې مطرح کړ. دا خبر د اسرائیل یو ټلویزیون او غربي رسنیو د اسرائیلي چارواکو په حواله خپور کړی دی. د رسنیو په حواله د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په دې کتنه کې د پخوا په څیر غوښتنه وکړه چې ټول ایراني جنګیالي او د هغوی متحدان دي د اوږدې مودې لپاره له سوریې څخه ووځي. رسنیو ویلي چې نتنیاهو ټینګار کړی چې ایران باید خپل ټول لیرې واټن توغندي او د هوایي مدافع دستګاه له سوریې ایسته کړي. او د سټلایټ عکسونه ښیي چې شمالي کوریا په هغه ساحه کې د خپلو کلیدي تاسیساتو ړنګول پیل کړي چې د بالیستیک میزایلو د انجینونو د جوړولو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کېدله. په واشنګټن کې یو څیړنیز بنسټ پرون ویلي دا د هغې ژمنې د عملي کېدو پر لوري لومړی ګام ګڼل کېږي چې شمالي کوریا د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره کړې وه. د اته دېرش نورت په نوم څیړنیز بنسټ ویلي تازه عکسونه د هغې ودانۍ ړنګېدل ښیي چې فضا ته د توغول کېدونکو وسایلو د بستهکارۍ، د توغندیو د ماشینونو د ازموینې او د بالیستیک میزایلو د مایع تیلو د ماشینونو د جوړولو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کېده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د جون د 12 می تر سرمشریزي ورسره ویلی وو. د شمالي کوریا مشر ورسره ژمنه کړې چې ډیر ژر به د میزایلو د ماشینونو د ازموینې یو عمده ساحه ویجاړه کړي. دا مهم خبرونه.
له سفیر الله ستانګزی څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. ملي امنیت شورا وای په عربي اماراتو کې جوړیدونکو څلور اړخیزه ناسته د افغانستان د سولې له هڅو سره ډیره مرسته کولای شي.
دا به یو بل ګام وي، دا به واضح پرمختګونه رامنځته کړي.
د اماراتو د ناستې په اړه د چارو د کارپوهانو نظر هم اخلو. په کونړ کې بیا دینی عالمانو، ځوانانو، فرهنګیانو او ژورنالیستانو د سولې لپاره غږ پورته کړ.
په سوله کې د قران کریم درس، لمون، زکات، حج، څلور ځله فرضي احکام دا په ډیر ښه شکل باندې تامینېدل، عملي کېدل، درس کېدل او نشر کېدل شي.
د کابل چاپ رسپانې لولو او په پاکستان کې د سبا ورځې د عامو انتخاباتو موضوع هم تعقیبو. د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا روغتیا د ژوند شتمنی ونیس پروګرام خپرېږي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صبح په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر و پورې په ډیر واضح ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په عربي اماراتو کې جوړیدونکو څلور اړخیزه غونډه د افغانستان د سولې له هڅو سره ډیره مرسته کولی شي. د دې شورا د دفتر ویان قادر شاه وایي د افغانستان، امریکا، سعودي عربستان او اماراتو په څلور اړخیزه غونډه کې به د یادو هیوادونو د ملي امنیت سلاحکاران د افغان سولې او ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په څرنګوالي بحثونه وکړي. یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان هم یادې ناستې ته خوشبینه دي او د سولې د ټینګښت لپاره د ملي او نړیوالو هڅو پر دوام ټینګار کړی دی. د موضوع جزئیات له محمد حدیث پردیس نورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي د ابوظبي له ناستې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په برخه کې هیلې شته او تمه ده چې پایلې به یې مثبتې وي. د دغه شورا د دفتر ویان قادر شاه د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سعودي عربستان، د امریکا متحده ایالات او عربي متحده امارات چې د ملي امنیت سلاحکارانې د ابوظبي په ناسته کې ګډون کوي د سولې په پروسه کې مهم رول لوبولی شي. د ښاغلي قادر شاه په خبره د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر د لوړپوړي افغان پلاوي په مشرۍ وار له مخه په دغه ناسته کې د ګډون په هدف د اماراتو پلازمینې ابوظبي ته رسیدلی.
دقیقا زمونږ توقع هم دا ده چې د افغانستان د سولې پروسې څخه لکه چې نړیواله اجماع او منطقوي اجماع جوړه شوي او مخ پر جوړېدو ده. دا به یو بل ګام وي او دا به واضح پرمختګونه رامنځته کړي او د دې عمل د پلان چې د سولې دپاره، د توریزم سره د مبارزې دپاره او سیمه ییز همکارۍ دپاره په باندې بحث کېږي، دا به د دې پروسو د تکمیل لپاره ډیر مفید واقع شي.
د ابوظبي څلور اړخیزه ناسته به نن سه شنبه د یوې ورځې لپاره جوړه شي. ورته ناسته د تیر میلادي کال د مارچ په میاشت کې د امریکا په متحدو ایالتونو کې هم جوړه شوې وه. روانه اونۍ د افغانستان د سولې علي شورا هم د یادې ناستې په اړه خوشبیني ښودلې وه. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي تمه ده چې د ابوظبي په ناسته کې به د افغانستان، سعودي، امریکا او عربي متحده اماراتو ترمنځ د عمل پلان هم بشپړ شي. د یاد پلان له مخې هغه ژمنې چې د افغان سولې او تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د څلورو هیوادونو ترمنځ کېږي باید عملي او تعقیب شي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي په اوسنیو شرایطو کې تر ټولو زیات د امریکا متحده ایالاتو او سعودي عربستان د افغان سولې له بهیر سره مرسته کولی شي او له دوی سره تفاهم ته رسیدل مهم دي. د سیاسي چارو افغان کارپوه خالد سادات:
زما له نظره د افغانستان، د متحده عربي اماراتو او د عربستان امریکا ترمنځ څلور اړخیزه ناسته د سولې او د طالبانو سره د مذاکراتو په اړوند زه فکر کوم په نړیوالو مساوا کې سیاسي مساوا کې د افغانستان لپاره یو حیاتي ارزښت لري. په دې مفهوم باندې چې په سیمه کې هغه هیواد چې ګویا د افغانستان په قضیه کې په جدي ډول او په ژور ډول دخیل له فدرالي باندې فشار راوړي.
د ښاغلي سادات په خبره امریکا، سعودي عربستان او عربي متحده امارات کولی شي پر پاکستان د فشار ترڅنګ طالبانو ته هم د سولې د خبرو د پیل لپاره زمينه برابر کړي، خو له دې ټولو سره سره به دغه پروسه پیچلی او زمان ګیروي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا دفتر وایي په عربي اماراتو کې جوړیدونکې څلور اړخیزه غونډه د افغانستان د سولې له هڅو سره ډیره مرسته کولای شي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وایي د ابوظبي ناسته د افغان سولې له پروسې سره مرسته کولای شي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د دې کمیسون لغړی ګل پاچا مجیدی سره مرکه کړې ده چې نوموړي په سر کې په ابوظبي کې د سعودي عربستان، افغانستان، عربي اماراتو او د امریکا د څلور اړخیزې ناستې په احمد خبرې کړې دي.
غواړم په سر کې د جناب اتما صاحب د کړنو ستاینه وکم او د دې ترڅنګ کومه ناسته چې په ابوظبي کې روانه ده د دې هغه یوادونه لکه عربستان او امارات او د افغانستان په شمول دغه غونډه د امریکا په شمول دغه هغه یوادونه دي چې د افغانستان د امن پر راوستو کې رول لري، خصوصا دغه هیوادونه په هغه هیواد دی چې د طالبانو مرکزونه یا د طالبانو مشران هلته اوسېږي. پاکستان پاکستان باندې دوی کولی شي د خپل اثر رسوخي چې دوی لري په پاکستان باندې، همدغه هیوادونه دي په نړۍ کې چې کولی شي پاکستان باندې فشار راوړي او پاکستان نه وغواړي او پاکستان په وس کې دا چې طالبان د سولې پروسې ته کینوي او د سولې پروسې کې مرسته وکړي.
مجیدی صاحب، تاسو د په پاکستان د فشار خبره وکړه، ورته ناست تیر کال په امریکا کې هم شوی و او دغه ناست یو عمده غوښتنه هم دا و چې له طالبانو سره باید د خبرو په برخه کې یا په ټوله کې د افغان سولې پر اړه باندې پاکستان باید همکاري وکړي، د تروریزم پر وړاندې جګړه کې باید خپل رول ولوبوي. اما تاسو ولیدل چې نتیجه مثبت نه و، څه تغییر شوی چې تاسو ورته امیدوار یاستئ چې پایله به مثبت وي؟
په خاطر دې چې تاسو ګورئ دلته په پاکستان خصوصا د یو کال نړیوال فشار ډیر زیات شوی دی، خصوصا د امریکا او د پاکستان د دوه ادرسونو د خړ چراغ یا د خاکستري چراغ راوستو لپاره کچې ته دوی همکاري نه کیده چراغ تزي او د کې په پاکستان باندې طبي خبره د ملګرو ملتونو امنیت شورا لخوا دوی باندې تاجرات وځه کیږي چې د پاکستان لپاره یو د خطر او مخکې دغه مسله نه و. بل مسله دا ده چې په دې کې اوس د پاکستان تمایلات هغه په خوا غوندې د پاکستان سیاست نه دی، اوس تمایل شوي دي دوی هم غواړي چې یو نو باندې د افغانستان په د سولې پر راوستو کې مرسته وکړي، ولی بعضي دوی خپل ملاحظات لري.
تاسو هم شاهد یاست چې په دې وروستیو کې سعودي عربستان د افغان سولې په برخه کې دوی لږ ډیر خکل شوي او فعال شوي دي، ولې تروسه پورې دوی نه غوښتل یا شرایط برابر نه و څو چې بلاخره په دې وروستیو کې سعودي غواړي د سولې په برخه کې کوم رول چې دوی لري هغه ولوبوي؟ دلیل په څه ګوري؟
دلیل دا و چې عربستان بعضي ملاحظات د افغانستان په سیاسي سیاست خارجي سیاست کې لرل، بل خصوص د ایران په برخه کې لرل چې د افغانستان تیر حکومت ډیر زیات نقدي روابط د ایران سره لرله، نو په دې باندې دوی هغه مرسته چې باید د سولې په پروسې کې کړې وای د زړه نه نه کوله. عربستان حکومت اوس مطمئنه شو چې د افغانستان حکومت د عربستان سره ځان نقدي کوي.
په متحده عربی اماراتو ابوظبي ښار کې د افغانستان په اړه د څلور اړخیزي غونډې د جزئیاتو د دې غونډې د اهمیت په اړه مو د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون د غړي ګل پاچا مجیدی څرګندونې واورېدې.
ازادي
راډیو هر ځای له تاسو سره.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم له ناجیه صاحبۍ څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د خوست ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست لخوا د کرنې برخې فعالینو لپاره د حشراتو د بیولوژیکي او میخانیکي کنټرول په هدف روزنیز پروګرام پیل شو. د خوست د کرنې رئیس انجینر سمیع الله نصرت په دې اړه جوړ شوې ناستې ته وویل چې په دې روزنیز پروګرام کې د حشراتو د ښه کنټرول په موخه د بیولوژیکي او میخانیکي لارو چارو پیژندنه، د افتونو او نباتي ناروغیو کنټرول او د کیمیاوي درملو د کارولو پر څرنګوالي خبرې کیږي. خغلی نصرت زیاته کړه چې په خوست ولایت کې نباتي ناروغۍ او افتونه د کرنیزو فعالیتونو په وړاندې مهمه ننګونه ده. د دې په خبره په دې سره باید کروندګرو او باغلرونکو حاصلات خوشي چې د دوی په اقتصاد د پام وړ اغیز درلودلی شي. موړي د دغه پروګرام له ګډونوالو غوښتنه وکړه چې خپلې زده کړې او تجربې شریکې کړي ترڅو په سیمه کې د نباتي ناروغیو او افتونو کچه ټیټه شي. د افغانستان د سوداګرۍ خونی چارواکي د هیواد په شمال کې د قینی حیرتان او شیرخان بندر له پرانستل کېدو هرکلی کوي. د دغې خونی ویان سیم الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لارې له شلو ورځو تړل کېدو وروسته بیرته پرانستل شوې. نوموړي وویل سوداګرو په تېرو څو ورځو کې د بندر له تړل کېدو ډېر زیانونه ولیدل. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د قینی بندر او یو شمېر نورې لارې په فاریاب، سرپل او جوزجان ولایتونو کې د حکومت لخوا د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ د سرپرست نظام الدین قیصاري له نیول کېدو وروسته مظاهره کوونکو تړلې وې. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړه 1250 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجۍ 1350 افغانۍ، د وریژو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2200 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1160 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 550 او یو لیټر ډیزل په 300 افغانۍ پلورل کېږي. او همدارنګه په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ شل پوله، یو اروپایي یورو 4.8 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 3.9 افغانۍ او یو پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 8 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 1550 افغانۍ.
تاسو د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خپرونه اورئ. اوس هم په پاکستان کې د سبا ورځې د انتخاباتو موضوع راخلو. په پاکستان کې سبا د ملي او ایالتي اسمبلیو لپاره عام انتخابات کیږي. د دې انتخاباتو د شفافیت پړه لمخ کې د بشري حقوقو ډلو او یو شمیر نورو لورو اندېښنې څرګندې کړې دي. نوریاس نوري د پاکستان انتخابات څارلې دي او همدا شپه سره په سټوډیو کې دي. نوري صاحب، په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو لپاره څومره کاندیدان درېدلې دي او هغوی په کومو ګوندونو پورې اړه لري؟
بله مراد صاحب، مننه. د پاکستان د ملي اسمبلی چې په اسلام آباد کې ده او دغه راز د څلورو ایالتونو د محلي اسمبلو لپاره له 2000 زیات کاندیدان درېدلي چې اکثره په لویو ګوندونو پورې، پیپلز، مسلم لیگ او د تحریک انصاف ګوندونو پورې تړلي دي. د چهارشنبې د ورځې انتخابات په دې هېواد کې البته مراد صاحب تاریخي انتخابات هم ګڼل کېږي، او هغه ځکه چې په پرله پسې د درېیم ځل لپاره به په دې هېواد کې نوی ملکي حکومت ټاکل کېږي. له 2008 میلادي کال راهیسې چې دوه ملکي حکومتونه جوړ شوي، تر اوسه خپل کاري دواړو حکومتونو خپل کاري دوره بشپړه کړې ده، او د مخکنیو حکومتونو په سرنوشت چې د پوز لخوا نسکور شوي نریاخته شوي.
مننه. د کاندیدان لخوا د انتخاباتي کمپاینونو په جریان کې د ځینو سرغړونو رپورټونه ورکول شوي، او داسې اندېښنې هم موجود دي چې د پاکستان پوز په دې انتخاباتو کې لاسوهنه کوي. پوز چې د پاکستان د تاسیس را په دې خوا ډېر ځل ملکی حکومتونه ړنګ کړي، ولې تورن شوی او څه ویل کېږي چې هغه د چا کوم ګوند په ملاتړ لاسوهنه کوي؟
د پاکستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کاندیدانو لخوا له مخکې کمپاینونه له خشونت او رسوایی ډک او دغه راز بربند بللي چې هدف یې د دې کمیسیون په وینا پر نتیجې اغیز کول دي. ډېر تورونه لکه څنګه چې تاسو وویل د پاکستان ځواکمن پوځ او د دې هیواد د استخباراتو ادارې ISI ته متوجه دي چې ویل کېږي هدف یې بیا واک ته د پاکستان له قدرته د لرې شوي پخواني صدر اعظم نواز شریف د مسلم لیگ ګوند مخنیوی دی. دغه راز داسې ویل کېږي چې پاوز او دغه راز د پاکستان د استخباراتو اداره ISI د پاکستان د تحریک انصاف د ګوند په لټه چې مشري هم عمران خان کوي په ګټه کمپاین کوي او غواړي چې د دې ګوند لخوا کاندیدان واک ته ورسوي. البته یادونه وړبول چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند اوس په خبر پښتونخوا ایالت کې ان قدرت په لاس کې لري. دغه راز ځینو نورو لورو هم د پاکستان د دغو انتخاباتو د شفافیت په اړه ځینې پوښتنې راپورته کړي او اندېښنې راپورته کړي دي. مایکل کوګلمن چې د پاکستان د چارو یو کارپوه ګڼل کېږي او په واشنگټن د کې میشت د ویلسن سنټر په تحقیقاتي انسټیټیوټ کې د آسیا د برخې یو مسؤل دی، وایي چې دغه انتخاباتو شفافیت ځکه تر پوښتنې لاندې راځي چې د پاکستان پوز د انتخاباتو د مرکزونو د امنیت د تامین لپاره 350,000 سرتیري ځای په ځای کړي او دا د دې یوه نښه ده چې پوز غواړي چې پر دغو انتخاباتو کنټرول ولري او پر نتیجې هم اغیز وکړي. د یادونه وړ بولو چې د انتخاباتو شاوخوا لپنځاتیا زرو زیات مرکزونه به په ټول پاکستان کې پرانستی وي او د پاکستان د ملي اسمبلی د 202 څوکیو او د غرض د ایالتي اسمبلو د 502 څوکیو لپاره هم انتخابات سره کیږي.
نوري صاحب، څارونکي او د چارو کارپوهان د دې انتخاباتو شفافیت ته اندېښمن دي، د دوی اندېښنې پر کوم مواردو څرخي؟
لکه څنګه چې مخکې مو ویل پاکستان کې له دې مخکې انتخابات چې ترسره شوي دي هغه د نړیوالو څارونکو لخوا شفاف نه دي بلل شوي. په پاکستان کې ملکي حکومتونه نسکور شوي دي، په ډیرو سیمو کې هغه انتخابات چې د انتخاباتو کمپاینونه مخته وړل شوي دي په هغو کې د پاوز د لاسوهنو د ځواکمنو لورو د لاسوهنو او دغه راز د ځینو نورو سرغړونو ویل شوی او ویل کېږي چې دا انتخابات به هم شفاف نه وي. دغه راز په دغو انتخاباتو د څار لپاره هم د نړیوالو څارونکو، البته د اروپایي اتحادیې شپېته څارونکي په پاکستان کې ځای په ځای کېږي او په لویو د انتخاباتو په لویو مرکزونو کې به د انتخاباتو د رای ورکولو چارې له نږدې څاري.
ډېر زیات مننه دوستانو. نوریاس نوری هم واوریدل چې سبا په پاکستان کې عام انتخابات کېږي. د قومي اسمبلی د پاکستانیانو په اصطلاح د غراس د ایالتي اسمبلی لپاره شاوخوا 2,000 کاندیدان ولاړ دي. د پاکستان پوسټ په دې انتخاباتو کې څرول لوبوي. د خلکو اندېښنې چې دي کوم سیاسي ګوندونه مخکښ دي، په دې اړه مول خاغل نوري صاحب څخه واوریدل او یادونه کوو چې د نن ورځې او سبا ورځې په خبرونو کې د پاکستان د انتخاباتو په اړه در سره وروستي او دقیق معلومات شریک کوو او د چارو د کارپوهانو نظرونه هم په دې موضوع اخلو.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
لاجمل تورمان نبا وورو چه دا کابل دنن چاب رسپانو پا ورسته و تحولاتو او دلوی و پیخو پاره چه خبار کردی.
کابل چاب رسپانو پا خپلو نننیو گنو که پر بیلا بیلو موضوعاتو لیکنه او سر لیکنه چاب کردی. مانګر خپلواکي ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي په دې وروستیو کې یو ځل بیا طالبانو سره د خبرو اوازې تودې شوې دي. د طالبانو او امریکایانو لید کاته روان دي او ټاکل شوی چې په لوی اختر کې هم یو بیا اوربند اعلان او طالبان بیا خارونو تراشي. سر مقاله لیکونکي لیکلي که دا ټول د سولې سره مرسته کولای شي ښه خبره ده، خو په خبرې لا بده مرغه اندېښنې تر هیلو ډېرې دي. ورسپانه لیکي تر اوسه د سولې هیڅ خبرو نتیجه نه ده ورکړې او وضعیت لا پسې ترینګړې شوې ده. په سرمخله کې راغلی په افغانستان کې جنگ په دومره اسانۍ او په څو غونډو پای ته نشي رسیدلی. د افغانستان د سولې مسله یوه پیچلې مسله ده او که امریکایان یا افغان حکومت طالبان سولې ته راضي هم کړي، جګړه به ختمه نشي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمخاله کې لیکلي، غنی د خلکو ارادې ته له تسلیمۍ پرته بله لار نه لري. ورځپاڼه لیکي دوستم په ترکیه کې تر یو کال تعبید وروسته بیرته افغانستان ته ستون شو، چې د سرمخاله لیکونکي په باور ولسمشر او ملاتړو هیوادونه یې نه و خوښ. په سرمخاله کې راغلي دا ځل دوستم د خپلو پلویانو په زور واک او سیاست ته وردننه کیږي، ځکه په تېرو شلو ورځو کې د افغانستان د 11 نه په زیاتو ولایتونو کې اعتراضونو نیم افغانستان فلج کړ. ورځپاڼه دي کې ارګ د دغو خلکو په وړاندې له تسلیمېدو پرته بل لار نه درلوده. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د افغانستان د بحران د مهارولو په برخه کې ټول مسؤلیت لري. ورځپاڼې د ځینو کارپوهانو په حواله لیکلي چې طالبان په افغان ځواکونو عملي کوي، هغوی وژني، تجهیزات لوټي او خپل ځواکونه پیاوړي کوي. سرمقاله لیکونکي لیکلي په دې توګه طالبان د سولې له خبرو سره چندانې لیوالتیا نه ښیي او فکر کوي چې له دې لارې نن وي که سبا به اړیکې کیږي. ورځپاڼه لیکي باید ټول هغه کسان او بنسټونه چې کولای شي د افغانستان په مسله کې رول ولوبوي له خپلو شخصي ګټو تیر او ملي ګټو ته په پام سره په دې برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي. انیس دولتي ورځپاڼې هم په خپل سر مقاله کې په دې ټینګار کړی چې باید ملي ګټو ته ژمن اوسو. ورځپاڼې لیکي د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې باید یو بل وزغمو او یوازې په همدې ډول کولای شو خپل ملي یووالی او ملي ګټې خوندي کړو.
په کونړ کې دنی عالمانو، ځوانانو، فرهنګیانو او ژورنالستانو سوله د هر ژوندي موجود لپاره اړینه وبلل او په جنگ کې لخکل خواوې غوښتل چې د جګړې پر ځای د خپل ستونزې د خبرو اترو له لارې هواري کړي. غونډه تیر ورځ په اسداباد کې جوړ شوې او زموږ همکار روح الله انوري هم ورغلی و.
غونډې ته مولوی ضیاء الرحمن علایار وویل د اسلام مقدس دین سوله د انسانانو دپاره غوره ګڼلې او د سولې پرته د ژوند یوه چاره هم په سمه توګه نشي ترسره کېدی. نو ټولو افغانانو ته پکار دي چې د دغه ستر ارمان د پوره کېدو دپاره ګډې هلې ځلې وکړي
او لازمي او فرض ده چې موږ په خپل هیواد کې د ځان او د آینده نسلونو او د الله جل جلاله د احکامو د تعمیلولو دپاره سوله تان او هغه ده چې په سوله کې د قرآن کریم درس، لمونځ، زکات، هاي څلور طرف ازي احکام دا په ډیر ښه شکل باندې تامینېدل، عملي کېدل، داس کېدل او نشر کېدل شي. هغه څه په جګړه کې دا ټول د موت او مرګ سره مخ کیږي، په سوله کې دا ټول د احیا او د ژوند سره مخ کیږي.
د شګل ولسوالۍ د ځوانانو په استازیتوب محمد عارف وویل ک ځوانان د جګړو په سنگرونو کې جنگیدای او خپل سره تیریدای شي، نو د سولې او د هیواد آبادی کې هم خپل مهم رول ادا کولای شي.
ځوانان هر څه کولای شي، صلح کې رول لوبولای شي، تعلیم په مخه بولای شي، ډیر کارونه ځوانان کولای شي. الله پاک دې زمونږ په وطن کې صلح راولي. صلح هر هغه څه چې ځوان یې غواړي، مایوب یې غواړي، غریب یې غواړي او مالدار یې غواړي، د هر چا خپل حق په صلح کې محفوظ دی.
د غونډې برخوال ویل د اختر په دریو شپو ورځو کې چې حکومت او طالبان اوربند وکړ، عسکر او طالب یو بل باندې د ډس کولو په ځای یو بل ته غاړي ورکړي، نو دې کار د ولسونو په زړونو کې هیلې پیدا کړي چې په دې وطن کې سوله راتلی او جنگ پای ته رسیدای شي. مدنی فعال شاولی خان سالارزی وویل
څونه د خوشبختی کار و چې موږ تاسو د افغانستان په دغه تاریخ کې د څلور لسیزو په جګړه کې لومړی اختر و چې موږ د خپلو مخالفینو سره اوږه اوږه او غاړې په غاړې شو، تا هم جړل او هغه هم جړل.
له تیرو څلورو لسیزو په افغانستان کې جنگ روان دی او هر ورځ پکې زیات شمیر افغانان خپل ژوند له لاسه ورکوي. په دې دومره اوږده موده کې یوازې تیر کوچنی اختر داسې و چې پکې مخالف او موافق یو بل ته غاړې ورکړي، په یو بلې د ډس په ځای یو بل ته مینه ورکړه. اوس هم ولسمشر غني کوښښ کوي چې په هیواد کې روانه جګړه د تل دپاره پای ته ورسیږي او د همدې هڅو نتیجه و چې په کابل، اندونیزیا او سعودي کې په سلګونو دیني عالمانو په یو غږ په افغانستان کې روانه جګړه ورور وژنه او فتنه وبلله.
ستاسو له پیغامونو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ڈاکٹر صاحب اشرف غنی نے ڈیر ڈیر من کوم او کزر سرمایہ دار وے د تب ما دی قہرمانی میڈال ور کڑی او طالبان ورونو نا او دے دادی دولت مخالفین نا دا زما ہلہ و درخواست چ نو ہچ کوم بہانہ پاتین دا او اتا سے ڈاکٹر صاحب محمد اشرف غنی دام درخواست کړی د ویلی دی چې د انتخاباتو نه مخکې د راشي او صلح دی وکړي چې یعنی ریاست جمهوریت خپل ځان کاندید کړي او دوی په ریاست جمهوریت کې برخه واخلي. نو اشرف غنی نه ډېر ډېر مننه کوم او افغانانو طالبان نه دا درخواست کوم چې همدغه وخت همدغه موقعه او دا وخت او دا موقع دې نه ضایع کوي او را دي شي زر تر زره او خپل وطن کې دې صلح وغواړي او صلح دې وکړي. نور دې د پردیو د منګولو نه خپل ځانونه خلاص کړي.